سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 4 بجې دي. تاسو موږ غږ د ازادي راډیو ناوړی. نن جمعه د کب 3مه چې د فبروري له 20مې سره سمون خوري. په مو کې د دې سات خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړې او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. کاغلی روبیو د کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرچ سره په یو ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، کله چې په یوه سیمه کې پر حکومت کولو لانجه وي او حکومت ونشي کولای چې په سیمه کې بشپړ کنټرول وساتي، نو دا د دې تر ټولو لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه چې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 2مه خبره شوې، زیاته کړې ده چې د اوسني وضعیت او لس کال وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره حضور نه لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په خوا یې په دوامداره توګه ادا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپل شوې ده. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. په زابل کې د ترافیکی پیښې له امله وته نمړه او څلور تنه ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لوی لاره د باروړونکي ټیلر او کوچني موټر د ټکر له امله وته نمړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې پیښه پرون غرمه د کلات کار په پولسنګي سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې څلور ښځې او درې ماشومان مړه شوي او دوی ښځې او یوه نارینه ټپیان شوي. چارواکي وایي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د کابل کندهار په لویه لار ډیری ترافیکي پیښې کیږي او ځینې موټر چلوونکي وایي چې د دې سړک سور تر پخوا کم کړل شوی او له دې کبله ډیری ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. یو ډله مهاجر چې تیر اونۍ له متحده ایالاتو څخه پانامې ته شړل شوی وو، د سه شنبې په شپه د پانامې سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمو ته انتقال شوی دی. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمایي ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پانامې ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پانامې د ولسمشر خوزی رای ول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پانامې ته لیږلي دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یوې توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه دي، د خپل راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو پرون پنځشنبه په یو مرکه کې ویل چې د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې تر هغه چې موده موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده، دغه کتنه به ونشي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغو چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ ونه وینئ نه ترسره کیږي. په ریاض کې په خبرو اترو کې روسیې او متحده ایالاتو موافقه وکړه چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د پای شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. پوتین او ترامپ دواړو ویلي چې غواړي غونډه وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره له راروانې کتنې څخه په استفاده هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږي شي. ټاکل شوی چې ماکرون به د دوشنبه په ورځ له ترامپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون د پنځشنبه په ورځ د پوښتنو او ځوابونو په یو آنلاین غونډه کې وویل چې دی په پام کې لري ترامپ ته ووایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د هرې کمزورۍ خودل به د چین او ایران په وړاندې چلند سخت کړي. ماکرون له غونډې وروسته ویل چې دا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره بیا ټلیفوني خبرې وکړي چې دا په تیرونۍ کې د دواړو ترمنځ څلورم ځل خبرې دي چې کوي. ماکرون په ایکس پاڼه کې ولیکل دوی دواړو ټول هغه تماسونه چې مال اروپایي شریکانو او متحدینو سره درلودل وڅېړل او ټول د اوکراین لپاره د تلپاتې او پیاوړې سولې او د اروپا د امنیت د پیاوړتیا لپاره کار کولو ته لیواله وو. زیلنسکي هم دغه خبرې مهمې او رغندې یادې کړې دي. او د کرکټ د نړۍ نه هم تاسو ته یو خبر لرو. د چمپیانز ټرافی یا اتلانو جام په سیالیو کې نن جمعه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه لري. په دغه لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړله او افغانستان په دغه لوبه کې توپ اچونه کوي. سویلي افریقا تر دې دمه د دوو وکټو د لاس نه ورکولو تر څنګ 198 منډې کړې دي او څلور دیرشم 15 اوار روان دی. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د فبروري په 26 له انګلستان او دریمه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه فرشته سحاک تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونو کې د راپورونو په لړ کې به راسره واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اوازه او یا هم خبرې کړې دي او د دې تر څنګ دا به هم واورئ چې په د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده او افغان وګړي له دغه سیالیو نه خوشحاله دي.
یو ډېر ښه سرګرمي ده، خو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه هم د کرکټ ته چې خپل منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندي او خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده.
خپرونه کې راسره اوسئ. د کرکټ په اړه به تازه او اپډیټ خبرونه او راپور هم تاسو ته لرو او دا چې په کرکټ کې نن څه روان دي دا به هم راسره واورئ. خو د نورستان ولایت نه هم یو راپور شته چې هلته د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوو ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلک ترې شکایت کوي.
برګمټال ولسوالۍ کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې دی. چپو نیکموک کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د دې تر څنګ بهرنی راپور هم شته د خبرونې تر پای راسره ملوسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زمونږ خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست. پیل کول د نن ورځې په راپورونو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی او په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی دی. مارکو روبیو کاناډایی امریکایي خبریالې کاترین هیریچ سره په یو ځانګړي مرکې کې ویلي وو چې کله چې حکومت ولي له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپله ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغو ډلو لپاره فرصت زیات تیږي. د طالبان حکومت وایي دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د داعش پر وړاندې کلکه مبارزه کړې ده. په دې اړه له فیروزی عزیزی جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګ کې د ځپلو ادعا کړې او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړې، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 6 خبره شوې، په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده.
are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغو ډلو لپاره فرصت برابروي. اوسنی وضعیت له تیرو 10 کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي، طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړې، خو په خبره یې په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښیي چې اسلامی امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومانه د سلواغې په 23مه په کندز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هېوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي چې د ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی او رد کړي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
رساله هغه چې د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله خوانزاده سره د نوموړي د زینو سخت پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبر شول. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر طالب مشرانو په زینو غونډو کې را څرګند شوی دی او په مستقیمه یا غیر مستقیمه دوی د راپورونه رد کړی دي. په دې اړه جزئیات له فرید سیال نورو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونه مخکې له کابل څخه دوهی تدللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوی وو چې ګوندی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزی ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضی وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درېمې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل.
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټولو موخې د افغانانو ځپلی دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون د نوو څانګو د پرانیستې پر مهال وینا کوله، له نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نوموړي که څه هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رد نه کړل، خو د ستونزو د هوارې لپاره یې پر زغم او حوصلې ټینګار وکړ او وی ویل کې یو څوک تقاضا لري یا د ملت بعضې غوښتنې وي چې باید په یو ورځ یا دوو ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هوارې په خاطر تر هغې لویې ستونزې زیږیږي. خود طالبان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه یې خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي وو حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته راڅرګند شول او خبرې یې وکړې چې پکې ویل شوي وو د دې ډلې د مشر د پرېکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له امله د طالبانو د کابینې ډېر وزیران خوابدي دي او ځینو یې آن استعفاوې کړي چې نه دي منل شوي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو دا خوابدي هغه مهال زیاته او علني شوه چې ملا هیبت الله اخندزاده د طالبانو د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په بټه له هېواده د باندې واستول شو، له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقاني چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس ستانکزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات ورځ تر بلې ژورېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس هم پامو کوي یو نړیوال موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په اوکراین کې د جګړې د پای تر رسولو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ احتمالي لیدنه ښایي تر هغه ونه شي چې د دې جګړې د پای تر رسولو لپاره هڅو کې د پرمختګ نښې ونه لیدل شي. مارکو روبیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړو ویلي چې غواړي سره وویني او سعودي عربستان یې د کتنې احتمالي ځای یاد کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو له امریکایي خبریال کاترین هاریس سره په یو مرکه کې چې پرون پنجشنبه په ایکس پاڼه کې خبره شوې وویل چې د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نه شو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونه شي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغو چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ نه وینئ نه ترسره کیږي. په ریاست کې په خبرو اترو کې روسیا او متحدو ایالاتونو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. دغه جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته پیل شوې، درې ورځې وروسته یې درې کاله پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې زه فکر کوم چې د دې غونډې کېدل به تر ډېره هدف په دې پورې تړلی وي چې آیا موږ کولی شو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم پرمختګ وکړو که نه، او که وکولی شو دا غونډه هغه څه دي چې پکې تړون لاسلیک شي. زه فکر کوم چې ټول باید ولمانځه شي. ولسمشر ټرمپ سوله راوستونکی دی. ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې چټکې موافقې ته د رسیدو لپاره فشار راوستی، خو د هغه تکتیکونو د اوکراین او اروپایي دولتونو په منځ کې اندېښنې راپورته کړې او دوی ویره لري چې روسیا او امریکا ښایي داسې تړون وکړي چې د دوی امنیتي ګټې به له پامه وغورځوي. ټرمپ د فبروري په 19مه اوکراین او د هغه اروپایي متحدین هله حیران کړل چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکی یې دیکتاتور وباله او په غلطه پر اوکراین د روسیې لخوا د بشپړ یرغل تور پورې کړ. په عین حال کې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون به په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له راروانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي. مکرون به د دوشنبه په ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرونی ته بیا هم خرغلس څنګه چې ما په پایل کې ویلي، نن په پاکستان کې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دغه لوبه په داسې حال کې کیږي چې سویلي افریقا په د لوبه په پایل کې پچو غټله او د توپ وهلو او یا هم د بیټینګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي لومړی توپ چونه کوي او په دغه ترس کې سویلي افریقا تر دې دمه د 3 کسانو په د سوځیدو سره 212 منډې تر سره کړې دي او دا اوس اته درشم اور روان ده. د افغان لوبډلې د بریا په هیله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د کرکټ دغه سیالیو په اړه هم یو جالب راپور درته لرو. افغانستان په بی ګروپ کې د افغان لوبډلې البته دوی نور لوبې هم لري چې یو لوبه له انګلستان او بل له استرالیا سره ده. که څه هم افغانستان په خپل ګروپ کې له ډیرو پیاوړو لوبډلو سره مخ ده، خو د لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې ډاډه دی چې لوبډله به د لوبو بل پړاو ته هم لاره پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال هم د کرکټ په اتلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ دی راپور ته غوښ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې د پاکستان په کوربتوب د کرکټ د اتلانو جام ادا سیالۍ په کراچۍ کې ده. بی ګروپ کې د افغان لوبغاړو دوه نورې ګروپي لوبې د انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره دي. که څه هم افغانستان په خپل ګروپ کې له ډیرو پیاوړو لوبډلو سره مخ دی، خو لوبډل مشر حشمت الله شاهدي پرون پنجشنبه یوې خبري غونډې ته ویلي چې ډاډه دی چې لوبډله به یې د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي.
موږ پوره چمتو یو او باور لرم، پوهیږو چې لوبه کې څه وکړو. شرایط موږ لپاره مناسب دي. د لوبډلې د کپتان په توګه زه پوره ډاډ لرم چې راتلونکي پړاو ته ووځو.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات وایي
2023 کال کې چې کله دوی په 500 نړیوال جام کې سلور سیالۍ وګټي او سترو هیوادونو ته ماتې ورکړه، نو دوی لا هغه ځای وتوانېده چې لومړی ځل لپاره اتلانو جام ته لاره پیدا کړي.
انګلستان سره د افغان لوبډلې لوبه د فبروري په 26 او استرالیا سره د همدې میاشتې په 28 ده. افغان لوبډله چې څو ورځې مخکې پاکستان ته رسیدلې وه، دغه جام ته د چمتووالي په موخه یې د فبروري په 13 او 19 دوه تمریناتي لوبې له پاکستان الف او نیوزیلند لوبډلو سره کړي دي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال هم د کرکټ په اتلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. د کابل اوسیدونکو زبیولہ او فرزانه ازادي راډیو ته وویل
کرکټ مې رښتیا خوښ ده، ځکه د افغانستان لپاره یو د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېره ښه سرګرمي ده. نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه هم د کرکټ ته چې خپلو منځو کې یو څو سره وخاندې خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده. نو هیله لرم چې د کرکټ هم داسې پرمختګ وکړي.
ټول افغانان بالخصوص ځوانه طبقه ډېر ورته خوشحاله دي. نو نننۍ لوبه مې تر ډېره پورې زموږ په ګټه ده. نو موږ ټول ورته خوشحاله یو، موږ به دعا بم کوو چې دغه لوبه کوم د بری ترلاسه کړي او عموم کې ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د وطن دپاره یو هغه یو افتخار دی.
د یادونه ده چې د کرکټ په اتلانو جام کې د هند لوبې به د کرکټ د نړیوالې شورا له پریکړې او پلان سره سم په متحده عربي اماراتو کې وي، ځکه هندۍ لوبډلې پاکستان ته تګ نه غوښت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم ښه راغلاست خبری ټولګې ته. تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو وسلر وشتا ته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي او زمونږ دغه راپورونه په ویب سټ کې، البته د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې لوستلای شي. او د دې ترڅنګ زمونږ ټولنیزې پاڼې هم تاسو کولای شي ځان سره خوښ کړئ. اول ته هم تاسو موږ سره خپل نظرونه خپل پوښتنې شریکولای شي. لري. ورزود افغانستان د نورستان ولایت اړوند یو راپور ته د نورستان ډيري اوسیدونکو وایي چې د ټلیفون او انټرنیټي اسانتیاونه به برخې دي. د دوی په وینا خپل دوستان او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیږلو لپاره په ساتونو مزل کوي، څو داسې یو ځای پیدا کړي چې هلته ټلیفون او انټرنیټ کار وکړي. ځای اوسیدونکو وایي چې د سرپرست حکومت له مسؤلینو د یادو ستونزو هواری غواړو. په دې اړه د سیمینار زموږ د همکار دی راپور ته غوښ شي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کام دیش ولسوالی کې واته 50 کیلو لرو مونږه اته 50 کیلو کې مونږ ته یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دیش ولسوالی مرکزی کلی کې ده. چاغینه مونږ ته صرف 50 کیلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. نور دا ټول کلی چې ده د مخابراتي شبکو نه به برخه یو. مونږ برګمټال ولسوالی کې 22 کیلو لرو. 22 کیلو په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالی مرکز کې ده. چپو نیکموک کی چې څلور کیلو کې کار کوي، دیو کې هم د دوه کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کم زینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشته حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړې د خو بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحې ته به وځي یا کوم بام څنډې ته یا کوم اورښت غونډه کې لګېدل، هغه موبایل کلکې بیا دغې نه خبرې کوي. انټرنیټ خو په یو ساحه کې کار نه کوي. دومره ضعیف ده جهت نظر ځکه چې آته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي سربېره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چې ځي باید د هغه د پاره د جلا ټلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو ټلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي.
یا ننګرهار ته راځي یا کونړ ته راځي یا به ته پارون ته انتقالېږي، هلته سیم کارت اهلیا ولسوالیو ته راځي. بیا هم کلی باندې دي زموږ خولې لري اطرافو کې پراته دي، هغه خلک لاسرسی نشي کولی چې هلته راشي او افغان بی سیم سیم کارت بیله په باندې والی او روشن په بیله باندې والی او سلام یا اتصالات په بیله باندې والی.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لس فیصد کلیوال ساحې هم دغه خدمات نه بهرمند دي او اکثرا تقریبا 90 فیصد ساحې اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونو کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي.
خاغلی ولسدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته او ډېرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنیو سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشتوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبره دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډېره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم ښه راغلاست. ډیره مننه چې تر دې د مرا سره وې. راپورونه همدلته پای ته رسیږي، خو اوس هم په دې برخه کې بیا هم د کرکټ د نړۍ نه تاسو ته تازه اپډیټ لرو. نن بیا د افغانستان او د سویلي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوبه روانه ده. دغه لوبه البته د اتلانو جام او یا هم چمپیونز ټرافي د سیالیو په لړ کې روانه ده، او د افغانستان لومړی وار دی چې په دغه لوب او بیا هم دغه سیالیو کې ګډون کوي. افغانستان په بی ګروپ کې لوبې کوي، او د افغانستان لومړی لوبه نن له سویلي افریقا سره ده، او سویلي افریقا توپ وهنه کوي.